سرګي پټې کړې. نوموړي د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لومړنۍ پښتنه فلکلوریست وه چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فلکلور کې کار کړی. هغې د افغانستان په ملي راډیو کې د ویاندویې ترڅنګ په ازادي راډیو کې د خبریالې په توګه هم کار کړی. موږ د نننۍ راډیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور اورو چې د اروښادې ګل غټۍ خاوري پر ژوند یې برابر کړی.
داغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شي یا د خپل مور نه یا د خپل نیا نه موریدلې
داغه د تل لپاره ټپ شو. دا پښتو ژبې وتلې څېړونکې او فولکلورست ګلغټۍ خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په یو روغتون کې لادی نړۍ سترګې پټې کړې. ارواخه د ګلغټۍ خاورې دروخات شولی خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو. د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غټۍ خاورې د ښو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود.
غټۍ خاورې مې خدای دې وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده. هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و. ټولنیز کرکټر یې ډېر لوړ و، ډېره مهربانه وه. دا چې د تحصیل نه وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو، کومه علمي ستونزه به چې وه موږ به پوښتنه ترې کوله. په ډېر ورین تندي به یې زموږ پوښتنې ځوابولې او دا به نه ویل چې یوالې پاره لازه کې پوښتنه یا څه یا ستړی یم نه. زړسوی پکې ډېر و او ډېر لوړ صفت یې دا و چې هغې د ډېرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجیه الله شپون وایي غټۍ خاورې لا د لیسې زده کوونکي وه چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ.
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډیره ښه نطاقه وه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون.
دا ما کتابتون کارکونکو تخمینه حقمل وای ارواخه د غټۍ خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان مرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړی دي.
کتابونه لیکلای دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ، داسې کار وکړئ مونږ ته شکول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زور سره ومه په لسګونو مقالې د ښځې د پاره لیکلې ده. د ښځې د پاره زیات زحمتونه یې کاغلی ده، زیات موږ کومک یې کړی ده. ټول ښځې سره یې یو ما سره نه چې زه ورته ووایم، ټول ښځې سره تشویق یې کاوه چې دغه بخش کې تاسې کار وکړئ، دغه کتاب نه مقالې ولیکئ، دغسې زما کتابونه واخلئ، د دین استفاده وکړئ.
ارواښه د غټۍ خاورې په 1340 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شوه او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه. په علومو اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت، د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواښه د غټۍ خاورې د علومو اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ د یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو. زموږ غلطۍ ته به نه کتل، راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغه طریقه ولیکئ نو دا به ډېره خراب شي. یعنې نظر ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړ موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي. نو موږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. موږ ورته وویل تا د خدای پاک بېرته راولي، بیا چې ته کله راغلې دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته پکار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، وویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو چې راوړم بېرته افغانستان ته ژوندی رانغله په بدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغټۍ خاورې په 1350 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم وه. په دې اداره کې له یولس کاله دندې وروسته په 1396 هجري شمسي کال کې بیرته د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستۍ ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. د پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالی او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابلل دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی. په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې امله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویښتابه ته وقف کړي وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یوه کړې وه.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، اندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شوه او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول اندونه د ده نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات یې بله لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډېره ارته او تاثیرګذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼ ویناوالو خپل مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو یې په ذهنونو کې بې ځوابه پاتې وو، چې یوه هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع وه. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورکول کېږي. په 1800 نوي کال
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکی و خو یو اثر یې هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د آثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلی جوړول او نورې ډېر غوښتنې رانغاړل شوې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلرني کلي یعنې صفدرګډ کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي عابدې په توګه ورغول او وساتل شي. د علامه پلرني هدیره چې
ګلغوټۍ خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکې وه، بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د څېړنوالي ګلغوټۍ خاوري په څېړنیزو کارونو، لاسته راوړنو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلغوټۍ خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، په فایل کې خو ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. رزو د خاورې غټې فاکلا مارکیتا په پایل کې ورم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې د مارک فاکلا لاند مول موتره کې اې دا ناروغه و د چیرې مرسته سره کوم
تاسو نه مننه غټۍ خاوري چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لویه ضایعه وه. غټۍ خاوري خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د تیرو شل دویش کال نه کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه وه، که څه هم دی په د تیرو لسو کالو نه په اصلاحات اداري او دغه شکایت کمیسیون کال د کمیشنر وه، د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه وه. دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپل همکاري کوله. تیر تقریبا یو نیم کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې کومه خپله پروژه چې ورڅېړنوالی علمي روپ دی دپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې په اړه باندې پروژه وه، هغې باندې کار شروع کړ. دغه یو نیم کال دا مریضه هم وه، خو موږ د مریضې نه نو خبر، نو دې په دې خپله پروژه باندې کار کاوه. د تیر د تلوید میاشتې په 15 تاریخ باندې دې خپله پروژه دفاع کړله او هغه د څېړنوال رتبه واخیستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولله زه لږه مریض یم او غواړم چې هند ته لاړ شم سفر دپاره، زما نه اجازه واخیستله، بیا دا هند ته لاړه. دا تیر یوه نیمه میاشت دا په هند کې وه. د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم، زه دښته ډېر زیات خفه شولم. بیا یو 15 ورځې مخکې د دې مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی، زما کېدای شي دا تداوی لږ اوږده شي، نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. بیا ما ورته ډاډ ورکړ، ما ویل چې دغه دی ده، تاسو کولی شئ خپل تداوی وکړئ، ځکه ژوند مهم دی، چې ژوند نه وي تاسو کار هم نه شئ کولی. نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوې ده. دغه د وفات لنډه کیسه وه.
بله، تاسو د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشر یاست، د یو رئیس په صفت څومره د دې له کارونه خوښ وئ؟ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه؟
غټۍ خاورې خو یوه پرکاره ښځه وه، علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه، د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه، د اصلاحاتو اداري کمیسیون کې، یا په ملي رادیو تلویزیون کې، یا په نورو ځایونو کې چې دې کار کړی دی، کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. مونږ په پښتنو کې یوه ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي، درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاورې یوه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې، دا تقریبا په 10 سم کې فکر کوم چې وه، چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله، تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړې. دا یوه الګو مور پښتنو لپاره، مونږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه، او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې، مونږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم، دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه، په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوې، د فلکلور ډیپارټمنټ امیره وه، همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیره وه، د زیرې جریده چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو، هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو، او د خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول، نور ځینې په دفتر کې نور مسایل دي، نور روابط دي، لام کارانو سره له نورو سره چار چلند چې ډول ور
غټۍ خاورې ډېره مهربانه ښځه وه. زه چې سره څومره رابطه لرم، موږ په سره په اصلاحات ادارې کې نیسون کې چو، یا په دې نورو علمي مسایلو کې چې سره موږ دغه وو، دې همیشه همکار وه، دې کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي، د خلکو سره راشه درشه تعلق، دا ډېر صمیمانه وو. هغه هیڅ داسې کوم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وقیت ورکاوه. یعنی ډېره مهربانه ښځه وه، ښه ښځه وه، زه د هغې هغه ټول اخلاقي او ټول تاییدو.
کوم مشکلات خو به دې خپله په دفتر کې نه درلودل چې کومه ورځ راغلي تاسو سره یې شریک کړي؟
نه، داسې خاص دغه نه وو، دا صرف هغه زه خو چې راغلی یم، نو دا دلته دغه د پروژې د دفاع او دغه مسایلو، نو په هغې ورسره ما خبرې کړي دي. دا په خپلو کارونو کې موافقه وه، هیڅ کوم مشکل نه وو، بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوند یې کړی دی، ډېر ښه. او د خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي، دغه نوي نجونې چې اکاډمي ته راغلي دي، دوی پر د رهنمایي په برخه کې، دوی د روزلو په برخه کې ډېر مرسته کړې، همکاري کړي.
تاسو په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بله غټۍ خاورې هم شته؟
غټۍ خاورې زما په نظر باندې هم دغه یوه غټۍ خاورې وه، او کېدای شي چې ډېر کلونه بعد موږ بله غټۍ خاورې پیدا کړو. زه فکر کوم چې د غټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی.
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دي، وړاندې دا یوه ډېره تکړه ژورنالیسټ وه، د ملي راډیو تلویزیون نطاقه وه. شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي، د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي. دغه وخت په هکله یې تاسو څه وایئ؟ مخکې لې ستاسو دلته مشر
سي. زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره د تېرو شلو پنځه ویشتو کالو نه رابطه ده. کله چې ما غوټۍ خاورې نه وه لیدلې، خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي وو. د ده کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی، چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی وو، ما چې د هغې کتاب لوستی دی. دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. د دې علمی او اکاډمیک بیک گراوند هم قوی بیک گراوند وو. دغه چې وه خوشبختي چې دا وه دا د یوې روشن فکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه. د دې پلار چې وو واخات شاه ولي خاورې، دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه. د هغې سپورټ ورسره وو، د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غوټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم راته وایي، د یو مشر په صفت، د دفتر د رئیس په صفت، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غوټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته، څومره تاسو دا احساس وکړئ چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ شي؟
د غوټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم، واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم. ځکه غوټۍ خاورې په پښتو ژبه کې موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کوو، نو موږ په غوټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کوو. هغه اول ورځ زه خبر شولم، زه ډېر متاثره شولم، خدای شته ډېر زیات خپه شولم. د ملګرو دوستانو سره خبرې وکړلې، عزت چې د دې باید موږ کړی وای. موږ میدان ته، زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته دغه راوړله جنازه، چې بیا موږ میدان ته لاړو. هغه ملګري دوستان هم خبر کړل، فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان. بیا د یو کور ته ورغلو، همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې مو سره شرکت وکړ. په خدای کې موږ زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غوټۍ خاورې لامړه ده. خو بیا هم دا یو حقیقت دی، مرګ حقیقت دی، او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غوټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي.
په آخر کې داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو، یعنې مرګ راتلونکی دی، یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو. په ژوند څه کول پکار دي چې په آخره نوم همیشه روښانه پاتې شي؟
زما نظر دا دی، پیغام هم دا دی، خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي، هغه باید ډېر باشهامته واوسېږي. لکه د غوټۍ خاورې په شان ته د چا په خبرو، د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي، او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې، ادب، کلتور، فرهنګ، هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دې ترسره کړي.
ډاکټر زلمی، زابلای به خای ګڼ خلک دی و سیاستوال او سناتور په حیث پیژني، خو د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي پر علمي او هنري کارونو غږیږو. هغه بیلابیل سیډنیز کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او څېړنو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ، او پوښتنه مور سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکوالۍ او څېړنې ته مخه وکړه؟
ډیر شکر جناب محبوب صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره وه، تر اوسه هم ور باندې پوهیږم نه، لیکن دا چې څنګه د حقوقو کور ته را داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مو احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې د هغو منابع لږ دي یا د هغو ته ډېر ضرورت دی، باید په خپل هم سره یو څه تلاش وکړي. همدغه احساس زه واڅولم، او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور پکار و، ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډېرې موثقې نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفرنسونه لږ دي پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي، تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند، هغه بېله خوا لاغه وراله، بیا سیاست تر اغلی د سیاست په برخه کې. په افغانستان کې چې اکثر از یم موږ تاسو ګورو، اکثر سیاستوال د سيدي چې غوي ډیر لیکوالي او څېړنه دا شینه کوي. همدغه شان د طب په برخه کې موږ اکثر لیکوالان کم دي. دا یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري، هغه دغه لیکوالۍ ته څنګه مخه وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه بخیر یو، خصوصا په اولو کې ځکه د پښتو ادبیات ډیر مغلق وو. موږ په خاطر فکر کوي موږ پښتو خبرې کوو همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي ځان ته ډیر مغرور وو ولې څه وخت لیکوالۍ ته را داخل شو چې د کتاب نوشتنې ته مو بشرو وکړل چې بیا مو د پښتو ژبې څخه هغه مترمین استادان سره استادان کړل چې هغه مو سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کیږي د هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کمه ده یا کلمات عربي دي یا دري دي هغه باید استعمال نسي په لیکوالۍ کې بیا موږ پوسول چې څونه ساوه مشکله وه همدغه احساس و چې موږ یې کرار کرار واڅولو تر څو چې په سوچه پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو هغه هم په څېړنیز شکل باندې هغه هم په سیاسي برخو کې دي اکثره باید از موږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوقو فاکولته ویلي یا نه ویلي باید ور باندې پوه سي هغه مطلب ځینې واخیستل سي که هغه ادبیات فاکولته ویلي که هغه د طب فاکولته ویلي زموږ هم هدف همدغه دی چې دوی په هغه اثر باندې هغه مفهوم واخیستلی سي زموږ نهایي هدف هم همدغه شی و ځکه مو ډېر وخت ورته ځانګړی کوي هغه چې په سیاست کې موږ منصف وو خصوصا د شپې د خوا وخت یا د رخصتي وخت به مو مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالۍ او دغه خپلې څېړنو ته تر څو پورې مو یو څو اثر جامع ته تقدیم کړو.
ډاکټر صاحب، لیوي خدا چې تاسو په د مشرانو په جرګې کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړه ورکړه ډېرې د وې سره به مې ارتباط ډېرې وي، غوښتنې به مې ډېرې وي، کارونه به مې زیات وي. او له بل خوا چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دي د هغوی څېړنیز کتابونه ډېر کم دي، د ګوتو په شمېر خلک دي چې مخایې یو پکې ولسمشر وي او دې ته ورته نور کسان وي چې هغوی څېړنیزې لیکنې کړي، څېړنه یې کړې ده، ځینو به کړي وي، هغوی خو داسې کړي چې خپلې یادیزې لیکلي، خاطرې لیکلي دي او کتابونه چاپ کړي. له نورو دغه شان خپلو هغه همصنفیانو سره یا له نورو سیاستوالو سره چې مخ کېږي هغوی نه وایي چې دا دومره ډېر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري.
اول خو سیاست مداران اکثره ډېر د څېړنیز کارو سره په دې دغه مې علاقه نه لري چې زما په فکر دوی به ډېر لاسرسی نه لري ډېرو منابع ته، دوی به ډېره حوصله نه لري چې دونه څېړنیز کارونه وکړي، شپه ورځ ورباندې تېر کړي، په میاشتو میاشتو ورباندې کښېني، بیا بالاخره ولاړ شي یو اکاډمیک مرکز ته، هغه ته کښېني چې هغه امتحان ځینې واخلي تر څو هغه تایید کړي. دا د سیاستمدار لپاره چې دا یو کمی بولي د ځان چې څنګه زه ولاړ شم، یو حزب رهبر یم یا فرضاً یو لوی سیاستمدار یم، یو لوی سرمایدارم یم، مشهور یم، بیا ورسم یو پانځی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفت، هغه مې دا راز افشانه کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم یو علاقې دوه ملت دغه د چاغه استادان یا هغه مترمین چې دا درایت لري، دا مطالعه لري، وخت یې په کلونو کلونو تیر کړی دی، ولې دوی څېړنیز کارونه نه کوي؟ زما په نظر خدای دې وکړي چې زموږ هغه استادان محترم یا دغه ډله چې په دماغ کې هر شی لري د دغه وطن په وینو باندې هر شی زده کړي دي، ولې دوی څېړنیز کارونه نه کوي، کتابونه نه لیکي؟ دا یو رقم د علمي بخیلي ورته ویلی شو، ځکه دوی بخیل دي، نه غواړي چې دغه خپل څه چې زده کړي دي دا د یو څېړنیزو مطالعاتو په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنۍ ژبه باندې پښتو یاد لري دا وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی. دا ډیر خوشی اکثره دغه ډله پوهان یا موږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجی به بیسخه پښتنه وکړي په اړه موضوع کې کډیره ولاړ سي، هغه څه چې د کړی دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنۍ ژبه یا پښتو یا دری پر ژبه سي صلاحیت ولري دا نشر کی هر کتابخانه ته ورکی ځوانانو ته ورکی. زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي، ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو، هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلای، بیا ورځي او سات پیدا کول نشي، ولې متاسفانه چې کی پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي، یو استاد ډیر مختصر یو شی ورته اشاره ورته کوي چې هغه جانب مقابل نشي شدر کولای، نشي فهمولای. نو زموږ خواهش هم دغه دی، دغه محترم لیکوالانو، دغه محترم سیاستوالو، دغه محترم استادانو څخه چې دی د څېړنو وخت لري، د څېړنو صلاحیت لري، د دغه درایت لري، دا یو څه ذکری دی، هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکړي تر څو د دې وطن آینده نسلم استفاده ځل وکولې.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ته لوستل ته به روسه چې کله تراغلې د حقوقو برخې مزدکټ شروع کړي لومړني ستونزې درته سوي
لومړني ستونزې دا وی چې د حقوقو او د ټپ رښتا هیڅ شبات نه درلودې هغه استلات ماته ټوله نیول ولالم کاردان پانتون ته ولې تاسو باور کړئ د از ما ژغوست مسولین هم اوري از ما استادان هم ټوله د کابل پانتون د حقوقو او د سیاسي علومو مترمین استادان و ما یو ورځ راځي په څلور کال کې ونه کړ تاسو باور کړئ کچيري مریض سوې مې مورګلم که موږ ته د خارج کم بوس راغله د خارج به پریښته په څلور کال کې که موږ ته هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړم ممکن رخصتي راغلی ممکن په خپل پانتون رخصت یا ممکن داسې وخت راغلی چې هیڅ استادان نو نو موږ پانتون ته نه تللی نور ما غیر حاضر و نه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی و خوشبختانه چې بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرم ځنې فارغ شوم بیا رالم د کابل پانتون ته امتحان ورکړی د کابل پانتون په حقوق پانځي د ماستری لپاره هلته موږ تقریبا 2500 نفر امتحان کې و هغه ماستری مې وویل په هغه کې او نمره فارغ شوم علت همدغه و چې هغه څه احساس موږ درلودی چې باید غیر حاضري ونه کړو هغه استاد چې په ډېر مشکل سن ته راځي حتمن په ذهن کې یو شی لري حتمن زموږ دپاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځینې وسي هغه مو ځینې کوله ولې مشکلات په اوله کې موږ ته دا و چې موږ ته حقوق بخش د طب سره بیخي یو مخالفه یا په اصلاح یو هیڅ مشابهت نه سره درلودی ماته ډېر مشکلات و بیا آهسته آهسته چې مطالعه مو دوامدار سره کوله د استادانو سره پوښتنې کولې د خپلو هغه ورونو چې په حقوق بخش کې فارغ و د هغو سره مو کومک غوښتی آهسته آهسته ورسره عادت شو تر څو چې دا لاره موږ هم تعقیب کړو
ډېره مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولین قانون اساسي مر د غازی امان الله خان په کې جوړ شوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان راټولل دی بیا تر د اشرف غنی صاحب تر وخت پورې چې په پارلمانونو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانین تصویب کړي دي دا مو ټول پکې راوستلي دي په ځمه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر مې د نړۍ سره رادیانو چې خوشبختانه د رادیو ازادي د خاصخه ورغه تبصره سیوه هغه دغه د نړۍ لس جنونه دي مذاهب دي چې آسماني او غیر آسماني دي په هغه کې مو دغه څېړنه کړې و چې هر فیصله دین سوای د دې وجودي فلسفه چې ده د دوی په اصطلاح څه غواړي څنګه په وجود راغلی دی په ځمه کې هم د اسلام سره مقایسه کړي دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دغه نور ټول دینونه چې هر څه کوي بیا هم د اسلام نیمه یې ته هم نشي رارسېدلی ځکه دا یو الهي دین دی یو برحق دین دی بله څېړنه کتاب مو چې څېړنیز و هغه د دوم جنګ جهاني راوروسته یا د ساله جنګ راوروسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په هغه کې امریکا ده روسیا ده انګلستان ده شوروی ده اته جاپان او اسرائیل هم په رقم د دوه لولو ابرځواکونو سره ارتباطات لري دوغو په باره کې د دې سیاست باره کې دی د چین په باره کې دی چې دوی څه رقم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او څه رقم سیاست په خپل مابین کې لري خصوصا بعد د ساړه د جنگ څخه چې بعضي نقاط زموږ تاسو په فعلي سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونی اچول ده د ډیرو متبرو مخیزو څخه تلره مسر چې اوس فعلا چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره چې هغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلوي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول دي چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابین کې مشترک دي کوم اصول چې هغه په دیموکراسي کې سره ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول ندي دا ټول توضیح شوی دي په ځمن کې بعضي مادي دي د قانون اساسي په خپل مابین کې تناقض سره لري هغه مادي مونږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشاني کې ولبيږي دا مثال را مسر
ډیر مننه کیسه د ژوند د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه راوړوي
زرپانا ګونګنجلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خوب جون می شپارس بسر لیتیر شدی و حقا وقت دیر شو اختم بل او دلند فکر لرون که بام خوانزی تا ده تاگره تاگلار می ده داکتر رحیم ده کور لمخی سره تیر شد با دیوی وڑی غنده ای پا دده که ده کور او مخته دوی علی پا غاره توشنو ونو او چینارونو دومره کلالاره لچه زان تا یو کتاب خبری واری ای وفرز گورم پا غزای چه ما با او بچخلی او دم با می کولا اوڑانگ ناستلا چی ور نگدی شوم بیرمی خلوانی ولا خودشو خی زور را بند دیر شو ورتمی و بایل گونگی لارشا وریز ما پزای ناسته ای اوڑانگی دیر پا نرمج برات و بایل راشا زنوم خبره چه دست آزیره خبروی سخت حیران کرم زکه دا اوڑانگی پا عرمی دیر آوری دلیو چه آرام انجلی دا هیچ خبری نکوی تولو خلکو گونگا بللا لهغه ورسته می ورته وویل تو خو سمې خبرې کوي مالا پوښتنه نه وخلاصه کړې چې دی لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دی ګونګه بولي خلک کانه دی هیڅ خبره نه اوري که څوک خې خبرې کوي نه یې مني او که بي ځای خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي خا یعنی ته ورسره خبرې نه کوي ځکه دی ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته گونگه نوائی بیازه در تا طوله کیسا کون خواله کنور در تا ووائیم دورانگی خبروز مالند فکر تا تکان را کرو او کجاور فکر کیه واچه ولم خوانزی تا پتک او کور تا پرا تک هیچ پونه شوم خبروی عجیب تلوسه را تا پیدا کریوا دشپی تر دی روی خوم پس بامی تر ورانگی لمخا دویالی غالی تزان ورسو ورانگ چراغلا پلومبی زلمی دیوین جلی لخلی سلام واوری لستری مشی ورسته می ورته وویل خواله دی گونگا بولی ورانگی بخنده زواب را کرد بیا دی را تا وویل چه شای گونگا ولا کمی تا تا ویلی وی خاطر دیرو یو خندل اوی ویل نو چا تا دی وویل هیچ چا تا می ندی ویلی ماویل خلق ولی در تا گونگا وایی خانو کی صدا سیده چی ما پا کابل که تر اتم سنف پوری مکتب بوایا کالا چی دل تراغلو نو داکتر سیب یعنی پلار بمی را تا ویل زمان کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوخخ کوم چې خلک دې ته وحڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکي لتیارو وژغورل شي خدای وازه دې وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوا او هغه په دې و په هوا چې زده کړه پنار او خزه فرض دی بي پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډیر کوخخ وکړ چې خزی د پوهې په اهمیت و پوهوم خو دلته چې څومره خزی له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل اوس ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې دنه هم ټولګي په پای ته رسیدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسید د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رات کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه جیب ته می لاس کړ او له ټلیفون څخه می پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته می له مور سره خبرې وکړې او په چل می له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور می ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوی احمد د اشنغر د تنګی د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهیم خیل ده. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری ده. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غختلې پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار هواره کړې ده. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویلي دي. خوږ اوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وایي: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلک پرې بوڼیږي، د تورزن به په کار نه وي همره توره، د تورزن به په کار نه وي همره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا، عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګی یادولی شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي، کله خو دا سوال او ځواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر له خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي. زما د کوز کلی شاعر آشنا، زما د کوز کلی شاعر آشنا، څه شوی آواز نه اورم، نه د سندرې اورم، نه د غزلې اورم، نه د سندرې اورم، نه د غزلې اورم، نه د خندا اورم، او نه د مینه ګورم. تا وی انجام لر آغاز دی زیم، تا وی انجام لر آغاز دی زیم، ما وی انجام لر آغاز می تی، تا د خپل سر لر یو ساز ګڼلم، او ما انجام لر آغاز گنلی. خوست دیگه خونده نشته اشنا خوست دیگه خونده نشته اشنا منز که خوخام آخای و چشته اشنا چه داسی غلی خکاری لکه چه پریدی خودم لکه چه پریدی خودم نده پتلولو لارو پل گورما او نه پا پالی باندی ازل گورما ای دسپین غره ده خاپی رو یارا ای د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخکاری پر دغه لارا څش بیا आवाज دیناورم د غزلونو سوز او ساز دیناورم لکه چې غږ در ټپ شو لکه چې غږ در ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شولا د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو ای ته ولی غږ نه کوي ای ته ولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپین غره نژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختې باندې څنلي کې د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته توري شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چاره نشته خود چوپ یې خود چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پری رازیک شي سترګې چې جګړې له شرم نه تو ولي غلې ناستی خود چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پری رازیک شي سترګې چټکړې له شرما ته ولی غلې ناستی او دا نو وای چې اوس له شملو نه عظمت کړه کړې د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا زما شاعر نغمه ګر آشنا که د چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړلی چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خیال شي خود څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته یی د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي تبایت غلی نشی
بی غرزای خانی و بی غرزای روزگارو لیکوال چا داس بیلار که فنکار چا داس بدرنگ لیکوال چا داس بیلار که فنکار چا داس بدرنگ دا خار دومرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ دا خار دومرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
نو زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړي بدې رازم چرته چې کینم ستا کیسې کوم ته په وعدو پسې وعدې ماتوي خو زه په توبو پسې توبې کوم خو ای زما د کوز کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ مې ګلۍ شوې ده اسویلو کډه کړي رنګونو اور اخیستی نه څوک سهار ګورم او نه هم کوم ګل بویوم خو ته هم غلی ناستی خو ته هم غلی ناستی نن که ته دا وایې چې زړګي ته سل رنګ بانی کوم مخ د بې مخې زمانې کوم خو زه بیا داسې وایم نور د بې مخې زمانې مخ پرېږده نور د بې مخې زمانې مخ پرېږده نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخې تک دي ګوندې الهام ترې واخلي او بیا قلم راواخلي اشنا په کاڼو کې دې لګم ستا د شر څوک دی اشنا په کاڼو کې دې لګم ستا د شر څوک دی کنه زما د سوي زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې دا شته د چا له مخې دې نه هر ویده شو خانه پوهېږي چې دا تا سره نوکر څوک دی ستا چې دا شته د چا له مخې دې نه هر ویده شو خانه پوهېږي چې دا تا سره نوکر څوک دی ګناه ټوله وربخه مزاری هم کوما ګناه ټوله وربخه مزاری هم کوما ملامت څوک دی میرزیا مرور څوک دی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.